द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
درنو اردن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی وته ز مجاهد جواد پسر کپا مخری د دې ساته مهمو خبرونو لندیسته په پاکستان کې له تحریک طالبان سره د اوربند ماتیدو او د غلطه امنیتی پیښو له زیاتیدو سره په امنیتی وضعیت د بحث لپاره د قومي اسمبلی او سینټ غړو د پارلمان ګډه غونډه راغله په پیښور کې په آرمی پبلک سکول باندې په ترسره شوي ترګریز برید کې د وژل شویو ماشومانو میندو او پلرونو د انصاف لپاره د دسمبر په لومړۍ نیټه د پیښور پریس کلب مخې نه اسلام آباد ته لاریون بل کړی او د پاکستان پوځ ویلي چې د شمالي وزیرستان په جګړه کې یو عسکر او یو ترهګر وژل شوي او بلخوا د دغه هیواد کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي تحریک طالبان پاکستان نه یوازې د پاکستان بلکې د افغانستان او د ټولې سیمې لپاره خطر ګرځېدلی شي. اوس هم بشپړ خبرونه اوري. په پاکستان کې له تحریک طالبان سره د اوربند له ماتېدو او د غلطه د امنیتي پیښو له زیاتېدو سره په امنیتي وضعیت د بحث لپاره د قومي اسمبلی او سنټ غړو د پارلمان ګډه غونډه راوبللې. له تحریک انصاف سره د پاکستاني چارواکو خبرې د نومبر په 28 نیټه ناکامې او تر هغې وروسته شوی اوربند مات شوی دی. د ائتلافي پیپلز ګوند وفاقي وزیر ساجد حسین توري وایس اف امریکا ډیوی سره خبرو کې ویلي چې دا یو قومي مسله ده، باید د پارلمان ګډه غونډه راوبل شي او پر دغه معامله بحث وشي چې د خلکو څه سوچ دی او په دې اړه ګډه پریکړه وشي. دوی زیاتوي ټي ټي پی د باور خلک نه دي، زه خو وایم چې د دوی پر ضد یو ځل بیا هغه ډول پوځي عملیات وشي څه ډول چې د کال 2008 څخه تر کال 2013 پورې شوی و. د تحریک طالبان پاکستان له اړخه د 13 سپتمبر د میاشتې راهیسې بریدونه زیات شوي دي چې پکې زیاتره بریدونه د خیبر پختونخوا په دیر اسماعیل خان ټانګ جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان کې ترسره شوي دي او تیره ورځ په کوټه کې د پولیسو پر ګاډي شوې بمی چاودنه د دغې لړۍ یو برخه ده چې د څېړونکو تر مخه څرګندوي چې ټي ټي پي یوازې په خیبر پختونخوا کې نه بلکې په بلوچستان کې هم شته ده. په پیښور کې په آرمی پبلک سکول باندې په ترسره شوي ترهګریز برید کې د وژل شویو ماشومانو میندو او پلرونو د انصاف لپاره د دسمبر په لومړۍ نیټه د پیښور پریس کلب مخې نه اسلام آباد ته لاریون پیل کړی. دوی وایي د سپریم کورټ از خود نوټس کاروایي د یو کال تیرېدو وروسته هم د انصاف او په پیښه کې له ښکېلو کسانو سره د حساب او کتاب په انتظار دي. دوی دا هم وایي چې دوی به د آرمی پبلک سکول د غمیزې کلیزې ته د پاکستان نوی سرلښکار او وزیر اعظم ته هم بلنه ورکړي چې له دوی سره د انصاف لپاره د هغوی پام هم راخپل کړي. د پاکستان پوځ ویلي چې د شمالي وزیرستان په جګړه کې یو عسکر او یو ترهګر وژل شوی او بلخوا د دغه هیواد کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي تحریک طالبان پاکستان نه یوازې د پاکستان بلکې د افغانستان د ټولې سیمې لپاره خطر ګرځېدلی شي. رانا ثناءالله د افغانستان نوم اخیستی او ویلي دي چې د تحریک طالبان له لوري په پاکستان کې بریدونه کول او ذمهواري منل د اندېښنې خبره ده. رانا ثناءالله دغه څرګندونې د شوروي چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وروسته له هغې وکړې چې په کوټه کې د پولیو د ساتونکو په یوه موټر ځانمرګې برید کې څلور تنه ووژل شول او اووه ویشت نور ژوبل شول او د برید پړه طالبانو په غاړه واخیسته. بل لور ته په میرعلي سیمه کې دوه ورځې وړاندې د وژل شویو کسانو د پیښې په ضد په بنو کې احتجاجي مظاهره شوې ده. طالبان وایي په افغانستان کې دننه په اف ام باندې د امریکا غږ او آزادۍ رادیو خپرونې وروسته له هغې بندې کړې چې د موادو په اړه یې ورته شکایت شوی و. طالبان وایي چې د دوی د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د لارښوونې په اساس په افغانستان کې دننه به د امریکا غږ خپرونې د دسمبر له لومړۍ نیټې څخه وروسته بندېږي، خو د خپلې دغې پرېکړې په اړه یې نور جزئیات نه ورنکړل. د طالبانو د نوي اقدام په اړه د امریکا غږ مشر یولانډا لوپز په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د آشنا راډیو حذف کول به امریکا غږ غلی نه کړي، بلکې دا رسنۍ به خپلو اورېدونکو ته معتبر، موثق او جامع خبرونه رسوي او خپلې خپرونې به روانې ساتي. امریکا غږ اعلان کړی چې له دې وروسته به په افغانستان کې دننه خپلو اورېدونکو ته له بهر څخه د 922 کیلو هرتز منځنۍ سپو له لارې خپرونې کوي. د بې سرحده خبریالانو د وروستي راپور له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمن کېدو وروسته 219 تصویري، غږیزي او چاپي رسنۍ تړل شوې دي. د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړی استازي د یوې ونی په سفر نن جاپان، هندوستان او متحده عربي اماراتو ته روانېږي چې مقصد یې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران او د افغانانو د بشري حقونو په اړه خبرې کول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی وست به د ډسمبر له لومړۍ تر اتمې پورې د جاپان، هندوستان او متحده عربي اماراتو په سفر روانېږي. وزارت په خپل بیان کې وایي چې ټاماس وست به د امریکای له متحدینو او افغانانو سره په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران، د افغانانو د حقونو د خوندیتوب او ګډو امنیتي اندېښنو په اړه سلا مشورې کوي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. خبرونه مو اورید. اوس مو پام راګرځو مهمو رپورټونو ته. د تحریک طالبان پاکستان لخوا د نومبر په 28 نیټه د پاکستانی چارواکو سره د خبرو اترو د ناکامۍ په نتیجه کې د اوربند تړون ماتولو او په ټول هیواد کې د ترهګریزو بریدونو کولو لپاره خپل وسلوالو ته د لارښوونو وروسته د پاکستان د وضعیت په اړه د قومي اسمبلۍ او سنټ غړو د پارلیمان ګډه غونډه رابللو او په دغه معامله د بحث کولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي وفاقي وزیر ساجد حسین توري وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې ویلي دا یو قومي مسله ده او باید د پارلیمان ګډه غونډه راوبلل شي او په دغه معامله بحث وشي. وړاندې دغه د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی په یو بیان کې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د اوربند د پای ته رسولو اعلان پر ډاګه کوي چې د پاکستان خلک د دې هر سنا بې خبره ساتل کیږي او دا چې تشدد ډکې تندروي سره د مقابلې لپاره روښانه پالیسۍ ته اړتیا ده. په دې موضوع نور حال د اسلام آباد نه د ډیوا ریډیو خبریاله رابعه پیر وړاندې کوي.
د تلافی پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي وفاقي وزیر ساجد حسین توري وی او ای ډیوا سره خبرو کې وایي دا یو قومي مسله ده، باید د پارلیمان ګډه غونډه راوبلل سي او په دې اړه ګډه پریکړه وسي. دوی زیاتوي موږ پښتانه، قبایلي خلک او امنیتي ځواکونه د وژلو سربیره د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې سوي او د مشرانو جرګې وسوي، خو د خیبر پښتونخوا خلکو د دې سخت مخالفت وکړو. د وفاقي وزیر تر مخه په افغانستان کې د طالبانو حکومت راتلو سره تمې سرګندې دي چې په پاکستان کې به امن راسي، خو څه داسې امن را نغلې او د دې پر ځای هلته یعنی افغانستان کې ټي ټي پي د پراخ تګ راتګ فرصت ترلاسه کړو.
ټي ټي پي والا حکومت دې د اعتبار والا خلک نه دي. موضوع خو به بهتر اداره دې په خلاف پاکستان دوباره اک قسم د اکشن وخت لږه څنګه په 2008-2013 پورې مطلب نه خسته.
د سخه وړاندې د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی په یو بیان کې وویل د تحریک طالبان پاکستان لخوا د اوربند پای ته رسولو اعلان په ډاګه کوي چې د پاکستان خلک د دې هر څه څخه بې خبره ساتل کیږي او دا چې د تشدد ډکې تندروي سره د مقابلې لپاره روښانه پالیسي ته اړتیا ده. نوموړي وویل دولت د هغو سوله ییزو خلکو ملاتړ نه کوي چې د اورپکو پر ضد د ودرېدو صلاحیت لري. رضا ربانی تور ولګو چې د فاټال خیبر پښتونخوا سره د زم کې دوه څلور کاله تیر سوي خو ریاست د غسیمته مناسب انفراستراکچر ورکول کی پاتې راغلی دی. د پخوانی قبایلی سیمو څخه سینیټر شمیم افریدی وی او ای ډیوا تا وایي
حکومت دوتا دا څورچونه دا دا سره باید د څه د سره دوه خبرې کوي دوه سره ستیت خبرې کوي ستیت ویني خبرې کوي دا دیسه دا چا جوړ کړی دا چې ته راوړی دغه خپل ملک له چې ګیسه ختم
د نومبر په 28 کله دم تحریک طالبان پاکستان اعلان وکړو چې د پاکستان له حکومت سره هغه اوربند پایته رسیدل چې د روان کال له جون میاشتې راهیسې نافذ و. دوی خپل اورپکو ته د تراګری بریدونه کولو امر هم کړی و. دغه اعلان یو ورځ وړاندې له هغه سوي چې د فوج نوی مشر جنرال آسیم منیر د نومبر په 29 د پاکستان د فوج مشري په غاړه واخیستم. هم په دغه ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو د مملکت وزیر حنا ربانی کر د افغانستان سفر وکړو او د افغان طالب مشرانو سره د امنیت په اړه خبرې کړې وې. د تحریک طالبان پاکستان له اړخه د 13 سپتمبر د میاشتې راهیسې برودونه زیات سوي. چې پکې زیاتره بریدونه د خیبر پښتونخوا په ډیری اسماعیل خان، ټانک، جنوبی وزیرستان او شمالي وزیرستان کې ترسره سوي. او تیر ورځ په کوټه کې د پولیسو پر ګاډي کې دونکو بمی چاودنه د دغه لړۍ یو برخه ده چې د څېړونکو تر مخه څرګندوي چې ټي ټي پی یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه بلکې په بلوچستان کې هم شتون لري. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د افغانستان سره په پوله پرته د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ انخته کې یو پاکستانی عسكر او یو وسلوال وجل شوه. بلخوا دوه ورځې وړاندې په میرعلي سیمه کې د وجل شو کسانو د پیښې پر ضد په بنو کې احتجاجي مظاهره شوې ده. د پاکستان پوز ویلی وسلوالو سره انخته د شمالي وزیرستان په شیوا سیمه کې شوه. پوز ویلی د ترهګرو بریتا پاکستانی پوزیانو هم جواب ویلی او د امنیتی ځواکونو سره د ډزو په تبادله کې یو ترهګر وجل شوه دی. پوز په دې بیان کې داوا کړی ده چې د وجل شوي ترهګر د قبضې نه وسله او بارودی مواد هم ترلاسه کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال عدنان بیټنه وړاندې کوي.
د پاکستان پوز ویلی وسلوالو سره مشته د شمالي وزیرستان په شوا سیمه کې شفي چې د پاروش په نوم د کوهار سیمه سره تړاو لرونکي 15 کلن یو پوزي حوالدار پکې وژل شوی دی. پوز ویلی تر هغه وروسته پاکستانی پوزیانو هم غش ماته ځواب ویلی او د امنیتي ځواکونو سره ډزو په تبادله کې یو تر هغه وژل شوی دی. پوز په بیان کې دعوا کړې چې وژل شوی تر هغه له قبضې څخه وسله او نور بارودي مواد ترلاسه شوی دي. خو له آزادو سرچینو دغه دعوی څه تصدیق نه دی شوی. پوز د بریټ کونکي پیژندل د سرګنده کړي او ویلي په امنیتی ځواکونو بریدونو او ترهګری په نورو پیښو کې ککړ پاته شوی دی. د پوز په بیان کې ترهګری د جرډو وېستو هوټ کارکل شوی او ویل شوی چې د پوزي سرتیرو په داسې قربانۍ به د پوز حوصلې نورې هم لوړې شي. د دغه پیښې ذمواري له کارونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان وسله والې ډلې په غاړه اخستې. په شمالي وزیرستان کې دا پیښه په داسې حال کې شوې چې درې ورځې وړاندې هم په 28 نومبر په شمالي وزیرستان کې بیا د هدفي وژنې پیښه شوې وه او میرعلي بازار کې د سرو زرو کاروبار کوونکي درې زرګران تر تښتولو وروسته وژل شوی وو. پولیس یې ویلي دوی تړاو ورسره په څیرمه بلې ضلع بنو صرف وو. پرون په بنو ضلع کې د پیښې پر ضد احتجاجي مظاهره شوې چې پکښې په دغه پیښه کې ککړو کسانو معلومولو او د ترهګرۍ دغه پیښې غندنه شوې او د احتجاج پر مهال د علاقې په امنیتې پوښتنې راپورته کړې او ویلي چې هر ځای کې امنیتي ځواکونو پوستې موجودې دي. بیا دا نه معلوم کسان د کوم ځای څخه راشي او چرته بیا وتښتي. د دې ترڅنګ چارواکي وایي د کوزه جنوبي وزیرستان اعظم ورسک سیمه کې د اف سي ځواک په ګاډي ډزې شوې چې پکښې یو عسکر ژوبل شوی دی. د امنیتي سرچینو په خبره ډزو په نتیجه کې یو لاروي وژل کېدو معلومات هم ترلاسه کړي دي. زیاته کړه دا پیښه د چرته شوې ورسره خوا کې ځوخت د آرمي پبلک سکول هم دی. خو د سکول ماشومان ته په دغه پیښه کې کوم زیان نه دی اوښتی او امنیتي ځواکونو تر دې پیښه وروسته په علاقه کې پلټنې پیل کړې دي. ځایي خلکو وایس آف امریکا ډیوا ته وویل دا پیښه په داسې حال شوې چې په دې سکول کې دستوره هم روانه وه او له پیښې سره سمدستي وروسته د علاقې خلک بیرته راوتلي او دغه ماشومان یې ژغورلي دي. په علاقه کې یو سیمایستان کمران خان وایي
دا نیمه ګنټه نه فایرینګ شروع وه. د هغه لپاره د اسامه سکتور خلک دا قرباني وکړه چې دا فایرینګ چې کوم ځای کې مملا شو ولاده مګنه له خطر و. دا دې سکول و دې سکول کې موږ دا مخصوص کړ چې سکول ورکی په موږ نو سور دي.
د پیښې په اړه د سکول ای وز د کور کې چې نو مینه دې اخستې په یو ویډیو پیغام کې ویلي
دوا غاډي و تلوار کننلوړه یا چکننلوړه ډایرکټ لاري سلوړه سیجازو سیریشو.
په دې ورسته کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې په امنیتی عسکرو بریدونه او د هدفي وژنو پیښو کې اضافه شوه. په ورسته کې کولونه کې د پاکستان پوز د افغانستان سره په پوله جنوبي او شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف عملیات کړي او وایي چې سیمه د وسلوالو څخه خالی کړي ده. خو د سیمې اوسیدونکو وایي اوس هم د علاقې امنیت د تسلۍ وړ نه دی. په 14 نومبر د پاکستان وزیر اعظم شاباز شریف په لکه مروت کې د پولیسو عسکرو وژنه غندلې و او ویلو تر هغه یو سم د پاکستان ایوا مهمه مسله ده. هغه ویلو زموږ وسلوال ځواکونو او پولیس د دې په ځړورتیا سره مقابله کړې ده. عدنان بیٹنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
د پاکستان د داخله چارو مرکزی وزیر رانا ثنا الله ویلی تحریک طالبان پاکستان نه یوازې د پاکستان بلکې د افغانستان او ټول سیمې لپاره خطر ګرځېدلې شي. نوموړي زیاته کړې د تحریک طالبان لخوا په پاکستان کې بریدونه کول او زمواري منل د تشویش خبره ده. رانا ثنا الله د خبرې په کوټه کې یو خبری کانفرنس کې کړي چرته چې تیره ورځ په پولیسو ځانمرګي برید شوی چې څلور تنه پکې وژل شوي او ویش ټپیان شوي دي. د رانا ثنا الله د خبری کانفرنس او د تیرې ورځې د برید د نورو جزئیاتو په اړه نور تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال حفیظ الله ستوری شیرانی وړاندې کوي.
د کوټې د سیول روختون ویاند وسیم بیگ وډیوا ته وویل له ټراما سینټر څخه شپاړه سټپیان فارغه کړي او اوس یو لسټپیان تر درملنه لاندې دي. په چاودنه کې څلور تنه مړه شوي وو، یو لسټپیان داخله دي او شپاړه سمو خپل کورونو ته ولېږل. پرون د چهارشنبه په ورځ د کوټې په بلیلی کې د بلوچستان کانسټبلري پولیسو پر ټرک ځانمرګي برید شوی وو چې د پولیسو په خبره د یو ماشوم او زنانې په ګډون څلور تنه پکې وژل شوي او د پولیسو د عسکر په ګډون وو وستانه ټپیان شوی وو. د پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې وو. د پاکستان د کورنیو چارو مرکزی وزیر رانا ثنا الله نن د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې په ځانګړي خبری کانفرنس کې د افغانستان نوم واخیست او ویل
افغانستان جسے پاکستان کی طرف سے
زموج ہمسایا اور اور ملک افغانستان چې د پاکستان لوري ورته هر وخت هر ډول مرستي او کومک ورکول کیږي. د هوی لپاره هم باید دا د فکر وړ خبر وګرځي ک ټی ټی پی دلته په پاکستان کې په ترهګری کې لاس لري او د هغه ذمہواري هم مني. نو دا د ټولي سیمې د عمل لپاره زیات خطرناک عمل دی. د رانا ثنا الله د تورونو د جواب لپاره مو پر کابل د واکمن افغان طالبانو لمرستي الویان انعام الله سمنګانی سره د واتس اپ لاري په بیا بیا تماس ونیو، خو هغه زموږ د زنګ او ژغیز پیغام لوریدلو پس هم د ریپورت د جوړولو تر وخته جواب ونه وایا. خو تر دې وړاندې د افغان طالبانو لوري په بیا بیا ویل سوي چې هیڅ یو چاته هم د افغانستان خاوره د چا پر ضد استعمالولو اجازه نه ورکوي. رانا ثنا الله کوي خواته وای چې تحریک طالبان پاکستان د ټولي خطې د امن لپاره خطر دی، خو بل لوري ته هغه په خپل خبری کانفرنس کې دا هم وویل چې یو څوک هم دومره قوت نه لري چې د پاکستان تر وس دی وته لوي. هغه وویل د پاکستان ولس دی ویره نه کوي.
واقعات کې پی کې مې بي
په خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې چې څه روان دي د دې معنی دا نه ده چې یو قوت زموږ تر اختیار وته لیدي. د دوی چې کوم تعداد او قوت دی هغه موږ ته معلوم دی. زه د پاکستان ولست دا یقین ورکوم چې دا لږ د تشویش خبره خو ضرور ده، خو دا ویره باید ونسی چې دا به بیرته سر پورته کړي. مشر خبریال او شنونکي شهزاد ازل پکار بیا وایي چې د بلوچستان او پښتونخوا صوبې حالات چې کوم لوري ته روان دي پر دې باید زیات تشویش وسی. شهزاد ازل پکار وایي چې په بلوچستان کې نه یوازې تحریک طالبان بلکې بلوچ وسلوال تنظیمونه هم فعالیت کوي، ځکه ویره زیاتېږي. خبریال جلال مرزای وای چې افغانستان سره د نزدېکت لواجی په پښتونخوا او بلوچستان کې داسې پیښې په اسانی سره ترسره کیږي. وای د افغان طالبانو لپاره د داسې پیښو مخنیوي ګران کار دی. په خبره ای چې افغان طالبان دومره معاشي او افرادی قوت نه لري چې د دې مخنیوي په اسانی سره وکړي، ځکه هغه وای چې د دې مسلو حل په خبرو اترو کې دی. تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت روان کال د افغانستان په پلازمینه کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب خبرې اترې کړې وي او تر یو نامعلومه مودې له دواړو لورو اوربند هم سوی وو. خو د نومبر پر 28مه د ټي ټي پی له لوري یو بیان جاری سوی وو چې پکې داوه سوی وو چې د پاکستان عسکري ادارو له لوري د دوی د غړو پر ضد عملیات زیات سوي دي، ځکه دوی هم د بدل اخیستلو په موخه و خپل غړو ته د بریدونو کولو امر کړی وو. او دوی ورځې پس یې په کوټه کې پارون ځانمرګي برید تر سره کړ. حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
د پېښور آرمی پبلک سکول خونړۍ ترهګرۍ پېښې کې د وژل شوي ماشومانو میندې او پلارانو د نن نه اسلام آباد ته لاریون یا مارچ پیل کړی دی. د وجل شو ماشومانو د غمیندې پلرونه وای د سپریم کورټ د خود نوټس کاروایی یو کال تیرې دو وروسته هم د انصاف او د زموارو کسانو د احتساب په انتظار دي او زیاتی د پوز نوی سر لخر او وزیر اعظم ته به هم د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو د کلیز منزلو بلنه ورکوي. د آرمی پبلک سکول د وجل شوی ماشومانو د میندو پلرونو د لاریون پاړه نور حال د پېښور نه د ډیوه ریډیو خبریال صادق قاسم شاه وړاندې کوي.
په کال 2014 کې په پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې ترهګر حمله کې 132 وژل شوي ماشومان او مور او پلار نن د انصاف لپاره اسلام آباد ته مارچ شروع کړلو. دغه میندو او پلارانو د خپل ماشومانو تصویرونه هم په لاس کې نیولې وو. که د آرمی پبلک سکول پیښه کې ککړ څه مجرمان فوجي عملیات کې وژل شوي او ستا عدالت د پانسي سزا ورکړې وه، خو دا میندې او پلاران وای هغه حکومتي فوجي او سیول افسران او واکمن چې دغه ترهګر پیخه منی کولو کې ناکام وو د هغوی هم احتساب پکار دی. په دغه مارچ کې شریک د پیښور وکیل اجون خان او شاهانه اجون خان هم وو چې زوی اسفند خان د آرمی پبلک سکول ترهګر پیخه کې بایللې. د دې مارچ مقصد په هکله وکیل اجون خان صدا وویل.
بس موږ شو ادا خو تو کلونه انصاف پسې ګرځو چې انصاف په کم ځای کې ملایويږي. یو زی د دنیا په یو ګډ کې مونږ ته ترسه پورې اته کالو کې انصاف ملو نه شو. نو نن هم زمونږ دا پروګرام دی چې ګورو چې دا انصاف کله راځي. یو الله نه توقع ده، نور خود انسان چې کم یو دی، خاص کر د پاکستان نه د انصاف توقع زمونږ نشته. نو هغه انصاف پسې نن روان یو.
شاهانه اجون خان وای د آرمی پبلک سکول تر هغه پیښه با سخت کال اته کاله پوره شي، خو د هغه زخم اوس هم تازه دی او وای د دسمبر میاشت په ډیره ګران تیریږي.
تاسو یقین ساتي کې دا دسمبر کله نه شروع شوه دي. مونږه موریان سي مان ستيريږي، هم هغه يخني هوا، هم هغه د موسم، هم هغه دون دا موکم یو د دسمبر راځي کنه. دا زمونږه بالکل زړی خلکو نه سوري سوري کی
هم دغه سهال د آرمی پبلک سکول تر هغه پیخه کې وجل شوی دوه ماشومان نور الله او د سیف الله مور فلکناز هم دي. هغه وای د یو کال راسي دغه میندې پلاران په انتظار دي چې حکومت عدالت ته احتساب لپاره څوک وړاندې کوي، خو هغه وایي دوی اوس هم لا په انتظار دي ځکه هغه هم دی لانګ مارچ کې د انصاف لپاره نن اسلام آباد ته ځي.
خو صرف جواب ورکول دي، جواب ورکې چې کوم ذمہ دار دي هغه ورته پګوته کې چې د دې دې کسانو نه خپل ډیوټي پوره نه ده کړې، خپل ذمہ واري نه ده پوره کړې چې پاغي باندې اف آی آر وشي، زمونږ د بچو کیس مخ کې شي او زمونږ بچو ته انصاف ملو شي.
یا د دیوی عدالت ته هم وخت په وخت حکومت دا جواب ورکړي. د آرمی پبلک سکول د ماشومانو میندې او پلارانو او زخمیانو ته حکومت مفت طبي او نفسیاتي د علاج سہولتونو، د تعلیم سہولتونو او مراد سره سره مالی امداد هم ورکړي دي. کدا میندې او پلاران وای دوی ته ماوزنه ته پکار. دوی دغه ترهګر پیخي مخه نیولو کې ناکامه د حکومتي فوجي او سیول واکمنو احتساب غواړي. کیمرمن هاشم علي سره سادیہ قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
په پېښور پوهنتون کې پښتون سټوډنټ فیډریشن د پارټۍ صوبایي سیکرټري جنرال سردار حسین بابک ته د طالبانو لخوا ورکړل شوی د لړکو پر ضد احتجاجي لاریون کړی دی او ویلي دي چې عوامي نیشنل ګوند به کله هم د امن د خبرې نه په شان شي او پښتون ولس کې به د خپلو آئینی حقوقو او بیدارۍ لپاره مبارزه دوامداره ساتي. په دې اړه نور حال د پېښور نه د ډیوه ریډیو خبریال عثمان خان وړاندې کوي.
د پښتون ملت پال ګوند عوامي نېشنل پارټۍ د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان پرون ویلیو چې د پارټۍ صوبایي سیکرټري جنرال سردار حسین بابک ته تر هغه نیخ په نیغه غواخونه کړې دي. نن د دسمبر په لومړۍ نیټه په خبر پوهنتون کې د احتجاج په وخت د پښتون سیب صوبایي مشر اچک خان اچکزی ویل تر هغه مونږ په دړکو نشي رولې.
په یو میسج او په یو لیټر باندې ته دا پښتون قام نشي دوکا کولای، نشي يرولای. نو نن دا دا ثابت کړه چې پښتانه بیا ولاړ دي او د امن داویداران دي او د امن غوښتنه کوي. نو دا مونږ د طالبانو او دغه د سولت کارانو په ضد راوتیو.
ایمل ولی خان پرون د ټویټ د لارې ویلیو کا سردار حسین بابک لسه هم وشونو زموږ زموار به هغه خلک وي څوک چې د ترهګرو سرپرستی خواخوږی دي او جرګی ورلکوي. نوموړی سردار حسین بابک د پاره د امنیت نورو ګامونو اغستو غوښتنه کړې. سید منیر احمد نومي طالب علم وویل د امن غږ پورته کولو د غوښتنې به موږ هیڅ څوک پشانه کړي.
د کار داري زموږ کاس داري چې موږ دا خلک بیدار کړو چې امن څه شی دی. امن چې راشي مونږ ته بس راشي، خوشحالي به راشي، سوکالی به راشي، زمونږ تعلیمونه به راشي. زمونږ نن هر څه تباه برباد دي. مونږ روزګار نشته، تعلیم نشته، بل څه نشته، بل څه نشته.
سردار حسین بابک ته د ترهګرو لخوا د دړکو په غبرګون کې تیره ورځ د صوبې د اطلاعاتو مشاور بیرسټر محمد علی سیف ویلي سردار حسین بابک څوک دی؟ هغه د پاکستان په سیاست کې څه اهمیت لري؟ دا ډرامې دي. تحریک طالبان پاکستان ته څه ضرورت دی چې هغه ته دړکی ورکړي؟ بیرسټر سیف ته په جواب کې د اے این پی صوبائی بیان دی سمر هارون بلور په ټویټر لیکلی دی سردار حسین بابک درې وارې پرله پسې د صوبائی سملۍ منتخب غړی دی. دا یو سل یو کال پخوانی پارټۍ پارلیمانی لیډر دی چا چې پاکستان کې د امن دپاره یولس سوه شهیدان ورکړي. خو ته څوک یې؟ د پی ایس ایف مرکزی ویان ملک حسنین ویل موږ د ترهګرو د ګواښونو غندنه کوو او د باچا خان د عدم تشدد او امن فلسفه به مخ په وړاندې وړو.
دغه خلکو ته کلو پیغام دی چې تاسو خپل کار کوئ، موږ به خپل کار کوو. زه به بابک صاحب هغه یو خبره ریپیټ کوم چې تاسو رانګ نمبر ملو کړی دی د باچا خان سیاسي سپیانو کې، سیاسي بچو کې، د یری تیرخې نوم د سره شتنه.
سردار حسین بابک ته په داسې حال کې دړکی ورکړل شوی چې څو ورځې وړاندې تحریک طالبان پاکستان حکومت سره د ډزبندۍ ختمولو اعلان کړی. خو له دې بغبرګون کې د پاکستان حکومت رسمي ډول سندي ویلي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیوه دا تاسو د خبرونه د واشنگتن ډی سی ناوري په خبرونه کې اوس وخت شوې د مطبوعاتو ته د کتنې ګورو چې زموږ همکار مختار خلیل نن د سیمې او نړۍ کم مهم خبرونه راغونډ کړي.
د امریکې په مشهوره هفته ای د مجله ټایم کې د پاکستان د نوي سرلخکر د جنرال عاصم منیر په حق یو تفصیلی معلوماتي ریپورت خور شوی دی. ټایم میگزین د خپل ریپورت په شروع کې لیکي چې د پاکستان د مخبره د مشهور ادارې ایسای پخوانی مشر جنرال عاصم منیر د نه په ورځ د پاکستان د فوج د سپهسالارۍ عہده ترلاسه کا. جنرال عاصم منیر یقینا چې د حکومت او د مخالفه پارټۍ د پی ټی آی د مشر د عمران خان ترمنځ د سختو اختلافاتو او د تحریک طالبان پاکستان لخوا گرد پاکستان کې د خونړو حملو د بیا شروع کېدو په مابین کې د پاکستان د فوج مشري ترلاسه کړې ده. ټایم خپل ریپورت کې لیکي چې د پاکستان فوج د پاکستان په ټولو معاملو کې ډیر مضبوط اثر رسوخ لري. په کال 2001 کې د افغانستان په جنگ کې د امریکای د ملګری کېدو له سبب پاکستان دغه وخت نه تر دې دمه پورې د ملک داخلي او خارجي جنگیالو او ترهګرو سره په جنگ کې اړم دی. ځکه چې امریکای سره په ملګری کېدو د پاکستان داخلی جنگیالی یعنی ٹی ٹی پی والا پاکستان تا راپورته شول او ځینو خو افغانستان نه د نیټو او د امریکانو فوجونو د وتو رستو اوس افغان طالبانو سره ټوپک اچولې دي. ټایم خپل ریپورت کې نور لیکي چې د پاکستان نیوی سپهسالار جنرال منیر تا پیخو یو شمیر مسلو کې یو مسله د ٹی ٹی پی د جنگیالو هم دا چاته چې خپل قیادت سور دی وړاندې دی ګرد پاکستان کې د حملو کول حکم کړی دی. د افغان طالبانو په اقتدار کې پراتلو افغانستان کې د ډیر وخت نه پټ پراته ټی ټی پی جنگیالي اوس ډاډه شوی دي. ریپورت زیاته چې د پاکستان د فوج نوې سرلخکر جنرال منیر د ایسای مشر هم پاتې شوی دی. د نو وړاندېنی سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا خپل سپهسالارۍ کې د ټی ټی پی خلاف یو شمیر فوجي عملیات کړی دي او دوی د پخوانو قبایلي علاقو نه په زور وستې دي. د ټی ټی پی مشرانو کابل کې د پاکستان حکومت او فوجي چارواکو سره د خبرو شروع کولو نه پس د تیرې مینه د ډزبندۍ اعلان کړی وو. خو د تیر ګل نه د دې ډزبندۍ د ختمولو اعلان کړی دی. ټایم لیکي چې پاکستان د افغان طالبانو حکومتي چارواکو سره د ټی ټی پی په حملو د خبرو کولو لپاره خپل زنانه نائب خارجه وزیره حنا ربانی کر د نه پورس کابل تلیګلی دا هم د نه پورس پاکستان کې د فوج نوې سرلخکر هم اعلان کړی شو. ریپورت لیکي چې د نوې سرلخکر نه وړاندینې سرلخکر جنرال باجوا د هغې ورځې نه ډیر متنازع جرنیل را روانو. کله نه چې په عمران خان الزام ولګولو چې د امریکې په وینا نه د هغه حکومت نسکور کړي دي. خو وزیر اعظم شهباز شریف امریکای او د پاکستان فوج دا الزام رد کړي دي. ټایم لیکي چې عمران خان نوی سپهسالار جنرال منیر ته پیغام لیږلې دي چې په ملک کې جاری سیاسي اړې غړې ختم کړي، ځکه چې په قول د ټایم د رپورت پاکستان کې اصلي حکمران د فوج سر لخر ګڼلې کیږي. خو د ملک د سیاسي اړې غړې په لوري د جنرال منیر دریز لا واضح نه دي، ځکه چې په ظاهر خو فوج په سوسو کړه ته اعلانونه کړي دي چې دوی د ملک په سیاست کې د مداخلت نه کولو فیصله کړی ده. د دې مطلب دا شو چې موجوده سیاسي اختلافات او ارول د عمران خان او د شهباز شریف کار دی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جیو ریڈیو دے
درنو اردوونکو السلام علیکم. دا وایس اف امریکا ڈی وته ز مجاهد جواد پسر کپا مقری د دې ساته مهمو خبرونو لندیسته. په پاکستان کې له تحریک طالبان سره د اوربند ماتېدو او د غلطه امنیتي پیښو له زیاتېدو سره په امنیتي وضعیت د بحث لپاره د قومي اسمبلی او سینټ غړو د پارلمان ګډه غونډه راغلې. په پیښور کې په آرمی پبلک سکول باندې په ترسره شوي ترهګریز برید کې د وژل شویو ماشومانو میندو او پلرونو د انصاف لپاره د دسمبر په لومړۍ نیټه د پیښور پریس کلب مخې نه اسلام آباد ته لاریون بل کړی. او د پاکستان پوز ویلی چې د شمالي وزیرستان په جګړه کې یو اسکر او یو ترهګر وژل شوی او بلخوا د دغه هواد کورنی او چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي تحریک طالبان پاکستان نه یوازې د پاکستان بلکې د افغانستان او د ټولي سیمې لپاره خطر ګرځېدلای شي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. په پاکستان کې له تحریک طالبان سره د اوربند له ماتېدو او د غلطه د امنیتي پیښو له زیاتېدو سره په امنیتي وضعیت د بحث لپاره د قومي اسمبلی او سنټ غړو د پارلمان ګډه غونډه راوړلې. له تحریک انصاف سره د پاکستاني چارواکو خبرې د نومبر په 28 نیټه ناکامې او تر هغې وروسته شوې اوربند مات شوی دی. د ائتلافي پیپلز ګوند وفاقي وزیر ساجد حسین توري وایس اف امریکا ډیوی سره خبرو کې ویلي چې دا یو قومي مسله ده، باید د پارلمان ګډه غونډه راوبل شي او پر دغه معامله بحث وشي چې د خلکو څه سوچ دی او په دې اړه ګډه پریکړه وشي. دوی زیاتوي ټي ټي پی د باور خلک نه دي. زه خو وایم چې د دوی پر ضد یو ځل بیا هغه ډول پوځي عملیات وشي څه ډول چې د کال 2008 څخه تر کال 2014 پورې شوی و. د تحریک طالبان پاکستان له اړخه د 13 سپتمبر د میاشتې راهیسې بریدونه زیات شوي دي چې پکې زیاتره بریدونه د خیبر پختونخوا په دیر اسماعیل خان ټانګ جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان کې ترسره شوي دي. او 13 ورځ په کوټه کې د پولیسو پر ګاډي شوي بمی چاودنه د دغې لړۍ یو برخه ده چې د څېړونکو تر مخه سرګندوي چې ټي ټي پي یوازې په خیبر پختونخوا کې نه بلکې په بلوچستان کې هم شته ده. په پیښور کې په آرمی پبلک سکول باندې په ترسره شوی ترهګریز برید کې د وژل شویو ماشومانو میندو او پلرونو د انصاف لپاره د دسمبر په لومړۍ نیټه د پیښور پریس کلب مخې نه اسلام آباد ته لاریون پیل کړی. دوی وایي د سپریم کورټ از خود نوټس کاروایی د یو کال تیرېدو وروسته هم د انصاف او په پیښه کې له ښکېلو کسانو سره د حساب او کتاب په انتظار دي. دوی دا هم وایي چې دوی به د آرمی پبلک سکول د غمیزې کلیزې ته د پاکستان نوی سرلښکار او وزیر اعظم ته هم بلنه ورکړي چې له دوی سره د انصاف لپاره د هغوی پام هم راخپل کړي. د پاکستان پوز ویلی چې د شمالي وزیرستان په جګړه کې یو اسکر او یو ترهګر وژل شوی او بلخوا د دغه هواد کورنی او چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي تحریک طالبان پاکستان نه یوازې د پاکستان بلکې د افغانستان د ټولې سیمې لپاره خطر ګرځېدلای شي. رانا ثناءالله د افغانستان نوم اخیستی او ویلي دي چې د تحریک طالبان له لوري په پاکستان کې بریدونه کول او ذمهواري منل د اندېښنې خبره ده. رانا ثناءالله دغه څرګندونې د شوروي چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وروسته له هغې وکړې چې په کوټه کې د پولیو د ساتونکو په یوه موټر ځانمرګې برید کې څلور تنه ووژل شول او اووه ویشت نور ژوبل شول او د برید پړه طالبانو په غاړه واخیسته. بل لور ته په میرعلي سیمه کې دوه ورځې وړاندې د وژل شویو کسانو د پیښې په ضد په بنو کې احتجاجي مظاهره شوې ده. طالبان وای په افغانستان کې دننه په اف ام باندې د امریکا غږ او ازادۍ رادیو خبرونه ورسته لاغه بند کړی چې د موادو په اړه یې ورته شکایت شوی و. طالبان وای چې د دوی د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د لارښوونې په اساس په افغانستان کې دننه به د امریکا غږ خبرونه د دسمبر له لومړۍ نیټې څخه ورسته بندیږي، خو د خپل دغه پریکړه په اړه نور جزئیات نه ورنکړل. د طالبانو د نوي اقدام په اړه د امریکا غږ مشر یولانډا لوپیز په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د آشنا رادیو حذف کول به امریکا غږ غلی نه کړي، بلکې د رسنۍ به خپلو اوریدونکو ته معتبر، موثق او جامع خبرونه رسوي او خپلې خبرونې به روانې ساتي. امریکا غږ اعلان کړی چې لدی وروسته به په افغانستان کې دننه خپل اوریدونکو ته له بهر څخه د 972 کیلو هرتز منځنۍ سپول لاري خبرونه کوي. د بیسره د خبري اعلانو د وروستي راپور لمخې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمن کېدو وروسته 209 تصویري غږیزي او چاپي رسنۍ تړل شوې دي. د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړی استازی د یوې اونۍ په سفر نن جاپان، هندوستان او متحده عربي اماراتو ته روانېږي چې مقصد یې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران او د افغانانو د بشري حقوقو په اړه خبرې کول دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی وست به د دسمبر له لومړۍ تر اتمې پورې د جاپان، هندوستان او متحده عربي اماراتو په سفر روانېږي. وزارت په خپل بیان کې وایي چې ټامس وست به د امریکای له متحدینو او افغانانو سره په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران، د افغانانو د حقونو د خوندیتوب او ګډو امنیتي اندېښنو په اړه سلا مشورې کوي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا دیو دا تاسو د خبرونه د واشنگتن ناوړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وای د دایکندی ولایت په سیواک سیمه کې د یو شمېر کسانو د وجل کېدو په اړه سیړنې کوي. یوناما د پنځمبه په ورځ په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په یاد سیمه کې د ماشومانو په ګډون د ملکی تلفاتو په اړه راپورټونه ورکړل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل نصر الله خان وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ ویلي یوناما هڅه کوي چې د دایکندی په سیواک سیمه کې د وروستۍ پیښې په اړه حقایق ومومي. دغلته د ملکي تلفاتو او د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه د 8 کسانو د غیر قانوني وجنو ډیر جدي رپورټونه ورکړل شوي دي. یوناما په دې تړاو د باوري تحقیقاتو او حساب ورکونې د اړتیا په اړه له طالبانو سره ښکیل ده. یوناما پر داسې مهال د سیډونو خبر ورکوي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق یا یونیسف د نومبر میاشتې پر 15مه په یاد سیمه کې د سلورو ماشومانو د وجل کېدو خبر ورکړی و. مخکې د افغانستان وحدت اسلامي حزب مشر محمد محقق ویلی و چې تېره اونۍ په دغه ولایت کې د طالبانو سرتیرو د عملیاتو په مهال د یوې ښځې او سلور ماشومانو په ګډون 9 کسان وجل شوي دي. محمد محقق یاد پیخه د بشري حقوقو سرغړونه بللې وه او د بشري حقوقو لټولونو څخه یې د یادې قضیې په اړه د سیړنو او اقداماتو غوښتنه کړې وه. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبې ویان صبغت الله احمدی هم د وی اعلامیې په خبرولو سره دغه پیخه غندلې وه او په اړه یې د سیړنو غوښتنه کړې ده. خو طالبانو ویان زبی الله مجاهد د نومبر میاشتې پر شپږشتمه وویل چې په دایکندی ولایت کې د طالب سرتیرو د عملیاتو پر مهال وجل شوي کسان ملکی وګړي نه بلکې د دوی وسلوال مخالفین دي. نوموړي زیاته کړې چې یاد عملیات په هغو وسلوالو کسانو ترسره شوي چې د دوی پر ضد یو کور کې راټول شوي وو. د مجاهد په وینا طالب سرتیرو د سیمې د سپینګیرو په مرسته د یادو کسانو د تسلیمولو هڅه وکړه خو وایي هغوی مقاومت وکړ. د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي چې د دغه عملیاتو په محل نه هتنه وسلوال وجل شوي او سلور تنه نور ټپیان شوي دي.
افغانستان کې د طالبانو حکومت د وایس اف امریکا پښتو او ازادۍ ریډیو په خبرونو بندیز لګولې او ویلي دي چې د دې ریډیوګانو د موادو په اړه ورته شکایتونه شوي دي. طالبانو د ترلاسه کړو شکایتونو په اړه نور کم تفصيلات نه دي ورکړي. په افغانستان کې د خبريالانو د اتحادیو غړي وای چې د سره بعد د هیواد دننه د بیان ازادي نور هم اغیزمن شي او پر رسنیو او خبريالانو به خراب اثر پرې باسي. په دې اړه نور حال د ډیوا ریډیو خبریال عبدالرزاق وړاندې کوي.
وایس اپ امریکا پښتو او ازادي ریډیو په دری او پښتو ژبو کې سلیری ساته د افغانستان په داخل د اف ام ریډیو د لارې نشریات کول. د ویو وی د خبر تر مخه په هیواد کې واکمن طالبانو د دواړو ریډیو غانو په نشریاتو بندیز لګولې دي. په افغانستان کې د خبريالانو د شورا مشر حفیظ الله بارکزی وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي چې د رسنو خبرونه بندول د بیان په ازادي منفي تاثیر کوي.
هغه اطلاعات چې ضرور دي چې باید دنیا د افغانستان د خلکو نه د بشري حقوقو باید خبر وي هغه به ختمیږي یا قطع کیږي. زه فکر کوم منفی تاثیر لري. زه فکر کوم چې ککله لاسرسی نه وي، بیان ازادي نه وي، خامخا استبداد دی. استبداد چې اوس هو بس ځخ د خلکو نه دنیا ته رسیږي او نه دننه.
د افغانستان اسلامي امارت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشریاتو مشر عبدالحق حماد د ازادي ریډیو په نشریاتو د بندیز په حق له ټویټر ویلي چې د افغانستان په دیارلس لویو خارونو کې په اف ام د ازادي ریډیو نشریات بند شول. نوموړي زیاته کړې چې ریډیو د امریکایي اشغال لپاره سره نشریات شروع کړی وو. د صحافتي اصولو د نه مراد کولو او یو طرفه خبرونو له امله وتړل شول. په افغانستان کې د خبريالانو د فدرېشن غړي بشیر احمد عاطف وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي چې باید رسنۍ د سیاسي مقصدونو لپاره ونه کارول شي او نو د هیواد دننه واکمن طالبان داسې بندیزونه ولګي چې شکونه پیدا کړي.
د حال لار دا نه ده چې رسنۍ وتړل شي. زما په نظر افغان حکومت باید په خپله د تبلیغاتو یو پیاوړی سیستم ولري او دنیا ته وښيي چې کوم ارقام یا کوم رپورټونه چې خپرېږي د افغانستان په اړه دا څومره رښتیا څومره واقعیت لري او څومره پکې منفي تبلیغات دي. دا باید د تبلیغاتو له لارې ځواب ورکړي نه د رسنۍ د بندولو له لارې.
په دې اړه مو د طالبانو مرستیال ترجمان انعام الله سمنګانی او د نشریاتو د سار ادارې مشر عبدالحق حماد سره د خبرو کولو کوشش وکړو خو بریالي نشو. طالبانو له دې وړاندې د روان کال د مارچ په 20مه د وی وی اشنا ټلویزیون خبرونه هم بندي کړې وي چې له تیرې یوې لسیزې راهیسې د افغانستان د سرکاري ملي ټلویزیون طلوع طلوع نیوز او لمر ټلویزیون باندې خورېدلې. د طالبانو د دینوي بندیز په اړه د ویلن محالي مشر یولینډا لوپیز په یو بیان کې ویلي چې د اشنا ریډیو په نشریاتو بندیز به ویوی غلي نکړي او دا رسنۍ به خپل اوریدونکو ته باوري کرا او هر اړخیزه خبرونه رسي او خپل نشریات به روان ساتي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پېښور.
د خیبر پختونخوا په ورغزی ضلع کې د چهارشنبه په ورځ د کویلی په یو درنګ کې د ګیس جمع کېدو له وجې شوې چاودنه کې نه کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. حکومت د دغه پیښې د پلټنو امر ورکړی. شمیرې ښایي چې په ورغزی او ورسره نږدې تر آدم خیل کې د کویلی درنګونو کې د دغه قسمه پیښو له وجې په نږدې وختونو کې لږ تر لږه اتیا کسان مړ شوي دي. دا ورغزی د دغه پیښې نور حال د وایس اف امریکا دیوه خبریال ابراهیم شینواری وړاندې کوي.
د کوزی اورغزی غریزه علاقه کاریز کې پرون یې د چشمبه پورز د کویلی په یو درنګ کې د گیس جمع کېدو له وجې شوې چاودنې او د هغې په نتیجه کې د نهو کسانو وژنې نه پس د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د دغه پیښې د پلټنو کولو امر ورکړی. د کوهار ډیویژنل کمشنر محمود اسلم وزیر یې چې د چا د بې غورۍ له وجې چې دغه پیښه مخې ته راغلې د هغوی په ضد به کاروایی کولی شي. په سیمه کې د کویلی د کاروبار سره تړلو کسانو په وینا دغه پیښه د چهارشنبه په غرمه هغه مهال مخې ته راغله کله چې د پنجاب صوبې نه راورستل شوي ځینې د درنګونو سروې کولو والا کسان سره د کویلی مزدوران دغه درنګ ته کوز شول او وروسته پکې یو زوروره چاودنه وشوه چې له وجې نه کسان پټکه ووژل شول او څلور نور چې د درنګ بهر وو ټپیان شول. ټپیان شوي کسان ځایي هسپتال ته د درملنې لپاره منتقل کړل شول او د ځایي اوسېدونکو په وینا د پنجاب نه راغلو د سروې کسانو نه پرته د نورو وژل شو کسانو تعلق په خپل د اورغزی او شانګلی سره خوده لشي د چا مړي چې خپل علاقو ته اولیګل شول. په سیمه کې موجود د کویلی یو پټکیدار ګل حسن په وینا دغه چاودنه په موقع موجود کسانو د بیغوري لوجه مخې ته راغله.
په دوه تو غلط کړی وی یا منیجر غلط کړی وی دا خو یو ډیټیکټر مې لوي کی هغه یو علي او هغه راشي غا بالکل ټول کیسونه هغه ته پته لګي غا بغیر الارم کوي او تا پرسنټیج کوي او په دوه پته لګي کی څه کار کړی دی نه دې کړی کنه لکه غلطي غلط شوی دی او غلط وجه نه بس دا کسان کیږي
د کویلی کاروبار سره تړلو کسانو په وینا او رغزی کې د کویلی د قانونو شمیره تر 200 پورې ده کومه کې چې تر 1000 پورې مزدوران کار کوي خو زیاتره وخت دا تور لګولې شي چې نه خو د کویلی د قانونو یا درنګونو ټیکداران او نه د مدیناتو محکمه دغه مزدوران له حفاظتي شایان ور کوي او د شمیرو لمخه په 1300 میاشتو کې په اورغزی او نږدې دره دمخیل کې په دغه سپیخو کې تر اتیا پورې د کویلی مزدوران وجل شوی دا اورغزی د کویلی دغه درنګونو نه په ژمي کې کویله د پیښور او شاو خو علاقو کې د خښتو بټۍ لوړی شي او په ګرمیانو کې د کویل تر پنجاب هم وړی شي او د سرګونو پښمیره کې د ځایي کورنیو معاش ورسره تړل شوی ابراهیم شینواری وایس اف امریکا دیوا
د امریکا دفاع محکمې رپورټ تر مخه چین پاکستان خپل تر ټولو باوري ستراتیژي همکار هیواد ګڼي او چین د خپل دفاعي صلاحیتونو د خودنې لپاره پاکستان باندې انحصار هم زیات کړی دی څېړونکو وایي په ظاهره چین پاکستان کې د اقتصادي پروژې او نورو منصوبو د لارې د پاکستان معیشت پر مختیا غواړي خو چین په راتلونکو کې گوادر بندرګاه او پاکستان کې نور ځایونه د خپل دفاعي مقصد لپاره کارولو هم غرضی دی په دې موضوع د سیډونکو نظر د وایس اف امریکا دیو خبريال پیر ولایت شاوړان دی کوي
د امریکا د دفاع محکمې په دغه رپورت کې د پاکستان او چین ترمنځ مخ په زیاتیدونکې ستراتیژي او دفاعي همکارۍ په اړوند یو شمیر مثالونه ورکړی شوی دی د انګریزي ژبې ورځپاڼه دان تر مخه په دې ترڅ کې د کال 2020 کې د دواړو ملکونو شریک بحري مشکلو حواله ورکړی شوې ده د پینټاګون رپورت تر مخه چین د پاکستان نه علاوه روس هم خپل ډیر نږدې ستراتیژي پارټنر ګڼي او په دغه رپورت کې د چین لخوا د غدو یاد هیوادونو سره 1350 کالو کې دفاعي او نور خپلمنځه اړیکو ته وده ورکولو ذکر هم شوی دی خو د دفاعي چارو څېړونکي ډاکټر پرویز هود بھائی په خبره چین پاکستان له لادونه اهمیت هم نه ورکوي سونه ذکر چې په دغه رپورت کې شوی دی
تایوان کی طرف ہے اور ساؤتھ چائنا سی کی طرف ہے تو پاکستان ایک اس میں سمجھ لیجیے کہ ایک مورا ہے اس سے زیادہ نہیں ہے اور چھوٹا مورا ہے
وی او اے ڈی وسره خبرو کې پرویز هود بھائی اول دا حقیقت چې د دفاع لپاره د پاکستان په چین باندې انحصار زیات شوی دی خو پرویز هود بھائی په خبره چین پاکستان د خپل یو مهرې په توګه کاروي او زیاته پاملرنه تایوان او په سیمه کې نور خپل شخړو ته ورکوي رپورت زیاتوي چین بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو غونډې منصوبه پاکستان او نور اتحادي ملکونو معیشت ته وده ورکولو لپاره کارول غواړي د دفاعي چارو بل یو سیډونکي ډاکټر اے ایچ نیر وای په خوا به پاکستان خپل دفاع لپاره امریکا نه زیاتره خپل ضرورت پوره کول خو اوس چین پاکستان ته جدید دفاعي سامان جنگی جهازونه او تر دې چې ایټمی ریئکټر هم ورکړی دی خو ورسره هغه دا هم په ګوته کوي چې چین د سی پیک پروژې د لاندې گوادر بندرګاه هم په راتلونکي کې د خپل دفاعي غرض لپاره کارولو منصوبه لرلی شي
اگر فرض کیا یہی بات گوادر کے لیے ہو جائے یا کسی اور پورٹ کے لیے ہو جائے تو اس مقصد کے لیے اس کا مقصد یہ ہوگا ڈیفینس پرپزز کے لیے بھی آپ پاکستان کی ٹیریٹری کو استعمال کر رہے ہیں
اول په ظاهره غو سی پیک د معاشي پرمختیا منصوبه د غو چین د گوادر بندرګاه په اړه سوال اغه سکول شي څنګه چې سریلانکا کې کړیو دوی پاکستان باندې ورپور یو سل دیرش ارب ډالر قرض کې اواز د چین د قرضې مالیت دیرش ارب ډالر جوړیږي د نوم نه سرګندولو په شر د پاکستان د خزانه یو پخوانی وزیر وی او ای ډی و تویلی چین د قرض پاکستان ته بخلی شي خو ردی په بدل کې به پاکستان ته د گوادر بندرګاه کنټرول چین ته ورکول وی د پینټاګون رپورت تر مخه تیر کال پاکستان کې په یو بس باندې شوی حمله چې پکې لس چینایي وګړي وژل شو دغه پیښه هم چین د ترهګرې د مخنیوي په نوم پاکستان کې خپل دفاعي صلاحیتونو کې اضافه لپاره کارولې و یاد دی وی د هغه وخت تحریک انصاف حکومت دغه پیښه کې وژل شوی چینایي انجینرانو کورونو ته لکونو ډالر هرجانه ورکړې و پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد
پاکستان خارجه وزیر او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي مشرقي پاکستان د پوزي ناکامو لوجه بنگلاديش جوړ شوه. د دې وړاندې د پاکستان د پوز په خوانی سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا دغه تا سیاسي ناکامي ویلې و. خوسیډون کې او قانون پوهان وای مشرقي پاکستان په یو ورځ دوه کې نه دی جدا شوه، بلکې د مودې راسې په مشرقي پاکستان کې د بنیادي حقوقو محرومۍ په سیاسي توګه هوارې نه کړې شوې او بیا د پوزي ناکامۍ په نتیجه کې بنگلاديش جوړ شو. په دې موضوع د سیډونکو نظر د وایس اف امریکا دیو خبریال ریاض حسین راغون کړي.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د خارجه چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلي مشرقي پاکستان د پوزي ناکامۍ لوجه جدا شوه او د پیپلز ګوند مشر ذوالفقار علي بټو د پاکستان مات شوی قام بیا جوړ کړي او هغه نوي زر قیدیان واپس راوستي چې د پوزي ناکامۍ په نتیجه کې قید وو. یو اونۍ وړاندې د پاکستان د پوز په خواني سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا د تلو وړاندې ویلي وو مشرقي پاکستان جدا کېدل سیاسي غلطي وا او د قید شوی پوزيانو تعداد دوه نوي زر نه بلکې سلور دل زرو. سیرون کې او خبريال شمس مومن په دې حق لا صدا سي وایي
دغه د بنگلاديش جوړېدو چې کوم واقعیا ده یا د پاکستان د ماتې دو نو د دې په شا باندې زما په خیال باندې د سیاستدانانو غلطیانې هم شامل دي او د عسکري ادارو یا د هغه ځې د انډیویجوال چې کوم زموږ فوجیان صاحبان هلته وو افیسر رینک والا خلک داغوی غلطیانې داغوی رویې هم په هغه کې شامل دي. د تاریخ نه موږ له دغه سبق حاصلول ضروري دي، دغه په کار دي چې موږ د پر روان وخت کې له دغه قسم لا غلطیانو نه څنګه ځان بچ کولای شو.
مشرقي پاکستان او موجوده بنگلاديش په 14 دسمبر کال 1901 او یایم کې د پاکستان څخه جدا شوه او سیلنی وايي په هغه وخت کې سیاسي ګوند عوامي لیگ د 1901 او یایم په عامو ټولټاکنو کې په مشرقي پاکستان کې زیاتې چوکې ترلاسه کړې وې او په مغربي پاکستان کې پیپلز ګوند زیات سیټونه ګټلې وو. خو په پاکستان کې د هغه وخت حکومت د عوامي لیگ مشر مجیب الرحمن ته د حکومت جوړولو اجازه ورنکړه. د آئین او قانون ماهر اکبر هوتی ایډوکیټ وايي په پاکستان کې د مدیر حاصل د وسایلو د تقسیم ستونزه شتون لري، وړاندې هم وي او اوس هم شته. دوی زیاتوي په هغه وخت کې د سیاسي او اقتصادي ستونزو د هواري لپاره سیاسي کوششونه نه وو شوي او د مشرقي پاکستان د خلکو په محرومو کې اضافه شوی و.
د مشرقي پاکستان او د مغربي پاکستان د اولس په مینس کې دغه د احساسې محرومۍ یو توپیرو اون یو ټیم یو ایشو د فوج باندې انټ پولیټیکل ډیسیبلټی والا بیا د آرمی انټرونشن باندې او دغه انټرونشن ناکام شو دغه په بنیاد باندې چې نو باندې دی جوش.
سیلنی وایي د 1901 د لسیزې پورې پر لپسې پوځي حکومتونه روان وو او د جنرال ایوب خان نه پس جنرال یحیی خان ته حکومت حواله کړی شوی وو چې له امله یې جمهوری اډانې ته هم نقصان رسیدلی وو. د عبدالولی خان پوهنتون استاد ډاکټر عبدالشکور وی وی ډیو ته وایي په پاکستان کې اوس هم وړې صوبې د محرومو ښکار دي او باید دې ته پام وکړي شي. سړنی وایي د مشرقي پاکستان په اړه ګنشمیر کتابونه هم لیکل شوي او بیا د دې د پلټنو د پاره حمود الرحمن کمیشن رپورت هم راغلی چې پکې دي موار خلک په ګوته شوي خو ولسته ښکارا ندي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا په 28 نومبر د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلی ماتولو اعلان وروسته اوس د پاکستان تحریک انصاف په دې اعلان عمل کولو په حق لا مهمه غونډه شوې ده. پاکستانی مطبوعات وایي د ګوند ځینې مشران هم د عمران خان د فیصله سره اتفاق نه لري. څېړونکو هم غنی د پاکستان تحریک انصاف د پاره به د اسمبلی ماتولو فیصله دومره اسانه نه وي. په دې اړه نور حال د وایس اف امریکا دیو خبریال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
واکمن پاکستان مسلم لیگ وایي دوی هم نوې انتخابات غواړي او د انتخاباتو نه وړاندې د پخواني وزیر اعظم عمران خان احتساب هم غواړي. بلخوا د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلی ماتولو په حق له د پاکستان تحریک انصاف یو مهمه غونډه هم شوې ده. د پاکستان مطبوعات وایي د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر او پخوانی خارجه وزیر شاه محمود قریشی په مشرۍ کې دا غونډه شوې ده او په دې کې د صوبای سملون استعفی یا د دې ماتولو په هکله ګوند خپل سفارشونه تیار کړي دي. رپورټونه وایي د پاکستان تحریک انصاف ځینې مشران غواړي د دسمبر 6 نیټې پورې دواړو صوبو چرته تحریک انصاف حکومت دې اسمبلی ماتې کړي، خو ځینې مشران غواړي په دې معامله باید لږ نور انتظار دې هم وکړي شي. خبریال عامر متین وایي خیبر پختونخوا کې په پاکستان تحریک انصاف د پاره دغه عمل آسان وي، خو پنجاب صوبه کې په ورته یو شمېر مشکلات وي، ځکه چې پنجاب صوبې کې اوس وزیر اعلی د بل ګوند دی او ډېر په ګرانه دې څوکې ته رسېدلې دی. کچېرې اعلی وزیر پرویز الهي پنجاب اسمبلی ماتولو ته تیارېږي هم، نو په بدل کې به پاکستان تحریک انصاف نه راتلونکې انتخاباتو کې بیا د مرستو لوز هم اخلي.
اور یہ عمران خان صاحب کا ایک طریقہ کار بن گیا ہے کہ وہ پہلے فیصلہ کر لیتے ہیں بعد میں مشاورت کرتے ہیں.
عامر متین وہی د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ټول لوی مسله دا ده چې اعلان وړاندې کوي او مشاورت وروستو باید شپږویشتم نومبر جلسه کې د سملو نه د استعفو یا د دې ماتولو په معامله به وړاندې عمران خان د خپل ګوند مشرانو سره مشاورت کړی وو. خبریال عبدالله مومند هم دا نظر لري پاکستان تحریک انصاف د پاره به آسانه نه وي اسمبلی ماتې کړي.
د دوه احتجاجي مزاحمت هغوی احتجاجي درنی هغوی د پنجاب او خیبر پختونخوا په حدودو کې کړو چې حکومت د هغې خلاف اکشن چې دی هغه وانخلي. نو زما خو پہلے دا یقین نه دی چې عمران خان چې دی هغه به دومره اسانۍ سره دواړه اسمبلی نه ماتې کړي، ځکه چې هغه به کبه حکومت د هغه خلاف چې کاروایی کوي نو هغه ته به د پټېدو ځای چې دی هغه ډېر مشکل سره ملاوېږي. خو بیا هم پارټي کې دننه چې کوم مشاورت روان دی هغه په دې باندې لګیا دي چې را دور دې پس چې دی هغوی د ټولو صوبایي ممبران نه تحریري استعفاګانې هم غوښتي، نو دلته هم یو سنجیدګي ده چې هغه ښایي چې را موږ اسمبلی نه ماتولی شو. په بل طرف موږ وګورو نو پی ډی ایم کې هم مختلف قانوني ماهرین مشاورت روان دی، پنجاب اسمبلی چونکې سیشن دی نو روان سیشن کې چې دی عدم اعتماد تحریک نشی راوڑے ہو تو پشامن ہوئی زرداری جدے آغا پرویز الہی سر ہم رابطے گئی. نو دی وخت عمران خان جدے آغا حکومت باندې پریشر اچھائی، یقیناً جدا یو دا ہوئی دا پی ٹی آئی دا پاری ہو سخت فیصلہ دا.
عمران خان اپریل پا میاش یو آئینی طریقے سر دا خپل حکومت ختم دو پس دا فوری انتخابات و غوختنه کوي، خو حکومت وی خپل آئینی مدہ با پورا کوي. واکمن پاکستان مسلم لیگ مشر میاں جاوید لطیف وی دوی هم انتخابات واری خو وړاندې به د عمران خان احتساب هم کوي. اورنگزیب خان، وایس اف امریکا، دیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا دیو دا تاسو د خبرونه د واشنگتن ناوړی. د بلوچستان سر خرکوټ ته نږدې په کوچلاغ سیمه کې پولیو کارکونکو وایي چې پولیس امنیت ساتي او ورسره د انکاری خلکو په قانې کولو کې هم مرسته کوي، ځکه چې په سیمه کې د انکاری خلکو شمیر ډیر زیات دی. په دې موضوع نور حال د وایس اف امریکا دیو خبریال رفیع الله مندوخیل وړاندې کوي.
کوټه ته چیرمه په کوچلاغ سیمه کې پولیو کارکونکو وایي چې په سیمه کې له پولیو څاڅکو د انکاری یا ریفیوزل خلکو شمیر زیات دی. دوی هڅه کوي چې انکاری کورنۍ قانې کړي، خو بیا هم که انکاری وي نو پولیس ته خبر ورکوي او د سیمې پولیس نه یوازې د پولیو ټیمونو امنیت ساتي بلکې د خلکو په آماده کولو کې هم ورسره مرسته کوي. په کوچلاغ کې پولیو کارکونکي میرمن تنزیلا وایي چې په سیمه کې زیات شمیر کورونه د افغان کډوالو دی. دوی ته په کمپینونو کې زیات مشکلات وي، ځکه چې زیاتره خلک خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد قطرې نه ورکوي.
دا اول دویم ورځ ټارګټ سیدی بیخی زیات دی او دا خلک سیدی بیخی سخت رفیوزل دی. سپیبا تری کم نمانه مجھ خپل کوشش دیر سر کو سیدی مناو کو، لیکن سی مجھ سر نمال راوی جو مجھ خپل سپروائزر تو آغا سرب نی بیا سیدی مجھ ایسی چو سب را وارو آغا سرب ایسی چو سب سیدی مجھ سر دیر تاون کی سکیورٹی را کر گی دی مجھ سر سمسلی بیج مجھ سر دیر ریل کی.
پولیو کارکونکو زیاتوی دوی خپل واسکوی چار ماشوم ته څاڅکی ورکړي. په کلی کې هر کور ته لورته ګروسته لاغو سره د پولیو په اړه خبرې کوي. که ماشوم په کور کې نه وي بیا د کار له ختمېدو وروسته یو وار بیا هغه کور ته ورځي.
موږ خپل رویه باندې ښه اخلاق باندې ورسرګایي جو سره اول سور سو دروازه ورشکو سلام را چو کشنان آل زین کو ستی پا کشنان را غلی دی یا ستی کشنان چیری دی یا سیواتیلی یا دی را توایی څوار سو کز په کښنن په کور کې نه بیا سده کم سنوش کار ختم سول بیا برته ګوبیک پر کو برته پر ورازي. شنان خبرو
دا سیمه د پولیسو مشر اس اچ او روزی خان شرانی وای چې دلته امنیت ساتل د اس اچ او ذمہواری وي. د پولیو ټیمونو امنیت ساتل او پر فیوزل کې لټیمونو سره مرسته کولم زموږ ذمہواری ده. د بلوچستان د پولیسو د ډی آی جی او سی سی پی او په امر پولیس ایګل سکواډ ای ټی ایف او بلوچستان کانسټیبلری له پولیو ټیمونو سره ګرځي.
دا ریفیوزل کې موږ ورزو هغه سره سمجاوو دا هغه سره موږ ټیکنیکلی ایم کې بدی ډیل کوو چې هغه سره موږ هغه کنوینس کو چې هغه پولیو بچو ته ورکړي چې موږ دوی کنوینس کو او دوی ته پولیو ورکړو چې دا نېشنل یو کمپین وي نو په دې وجه باندې د دې لپاره موږ هغه فرای پرس کو.
دا پولیسو مشر زیاتوي چې پولیس لټیمونو سره یو ځای ګرځي کچېری هم څه ستونزې وي پولیس ته ستونزې په اوارولو کې له پولیو ټیم سره مرسته کوي.
فریلی دو کار کې د دې لپاره دا چې یو نسته ترڅ تا نو څه داسې شو ستا ان کیس که څه شو وي او موږ ته دا پته ولاګل شي باید دا دي نو موږ ټایم دی پریونټ کوو دا غره لپاره پریونټیو میجر اخو دا چې کوچ غو دي لپاره دا چې هغه پیر پری سوسایګه جوړو انوایرنمنت یې ملي ورکو چې هغه پیر فری وي او دا دوی سال فری دی موبلایزیشن وکړي او ویکسینیشن کوي.